درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان په خوانی ولسمشر د مسکو غونډې ته په اشاره وی افغانستان اوس د سترو هیوادونو د همکارۍ په میدان بدل شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له حامد کرزي سره پر مفصل مرکې سربیره نور موضوعات هم لرو. پروانه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتې دو غور کوي. د ولسمشر د دوو جلا حکمونو پر اساس افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل سول، او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل سو. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په پراته دو غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د وی با خبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت ټیم لغړو سره په ورستې خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو لیستلو سره مخالفت کړی، او ویلي چې تر نوومبر میاشتې پورې د امریکایي پوزونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستان د پوزونو ایستل راندی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر بیا نن ازادي رادیو ته ویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړی، او دا پریکړه به هم د جګړې په مخارولو اغیز ونه لري.
په دوه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې ورسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مخارولو او په نظام کې دا سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
تاکل سوی و امریکایي ځواکونه ترمیم یشت پوری له افغانستانه ووزی. د ولسمشر د دوه جلا حکومتونو پر اساس افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل سول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین زیاد د دفاع وزارت سرپرست، او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه ټاکل سوی دي. اعلامیې زیاتوي شغلې زیاد چې د دفاع وزارت لوی درستیز هم دی د دفاع وزیر اسد الله خالد تر بشپړ رغېدو او بیرته راستنېدو پورې د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. دغه راز د ولسمشر د حکم پر اساس ستر جنرال محمد ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستل په توګه ګمارل شوی دی. د دوه نوي ګمارونو هدف د امنیتي سکتور په مشرتابه کې اړین اصلاحات پلل شوی. نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره سول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې الوتکه نسکوره سوه. د دفاع وزارت په ویلا مې کې راغلي چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل، د وسلوال پوځ لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین زیا، او یو شمېر نورو جنرالانو او افسرانو ګډون کړی وو. عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد هغه څلور پیلوټان دي چې پرون په بهسود ولسوالۍ کې هلیکوپټر نسکور کړی. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې ښاغلی میاخیل د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ښودلو سره ټینګار وکړ چې د دې پیښې عملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. که څه هم دفاع وزارت د دغې هلیکوپټرې د لوېدو لامل نه شي، خو رسنیو د ځایي چارواکو او د هوایي ځواکونو د کارکوونکو په حواله راپور ورکړی چې د الوتکه د یو غیر مسؤول قومندان علي پور د وګړو لخوا د پورته کېدو پر مهال ویشتل شوی ده. د قومندان علي پور ویان پرون ازادي راډیو ته منلې چې دغه الوتکه احتمالا د دوی د وسلوالو سره په جګړه کې پراکټ لګیدلې. طالبان وایي په دې پیښه کې لاس نه لري. علي پور څو کاله مخکې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور حکومتي ځواکونه ونیو، خو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی سو. د سختو بادونو لکه نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. نوموړی وایي په مړو کې یوه ښځه او درې نارینه شامل دي. ښاغلي شیرزي دغه راز وویل چې درې ماشومان، دوه ښځې او پنځه نارینه ټپیان دي چې حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووید 19 ضد واکسین تمویلوي. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګه مشر هنری کرالي ویلي چې د افغانستان لپاره 112 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې 80 میلیون ډالر د نړیوال پراختیایي سازمان لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي کرالي په خبره نړیوال بانک د افغانستان له حکومت او د خپلو متحدینو سره یو ځای د کووید 19 ناروغۍ د درملنې او ټیسټونو د شرایطو د ښه کېدو لپاره کار کوي څو د افغانستان روغتیایي سیستم پیاوړی شي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بی پولي خبريالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبريالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان سوي دي بیرته خوشی کړي. دغه سازمان چې مرکز په پاریس کې دی پرون په ویل مې کې ویل یوشت شزینه او نارینه بندیان چې یوازینی جرم یې د حقایقو خپرول او د دندې ترسره کول وو، د مارچ پر یوشتمه د نوي مریض کال لومړۍ ورځ د خپلو کورنیو ترڅنګ نه بلکې په زندان کې تیروي. د بیپل خبريالانو په سازمان کې د ایران د څنګه مشر رضا موینی ویل دغه بندي خبريالان چې له دلیل پرته نیول سوي په غیر عادلانه ډول محاکمه سوي او له حقونو بې برخې سوي دي باید ژر تر ژره خوشي شي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې ډیری خبريالان یې بندیان کړي دي. د بیپل خبريالانو د سازمان د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د رسنیو د ازادۍ په نوم لړ کې له 180 هیوادونو څخه ایران په 103 کتار کې راغلی. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل سو. دا موضوع د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلی چې د کورونا وایروس تر خپرېدو یو کال وروسته خبره شوې ده. د خوشاله نړیوال راپور د ګالوب نړیوال سازمان د درې کلنې سروې په نتیجه کې جوړ شوی او په دې سروې کې د بیلابیلو هیوادونو له وګړو پوښتنه شوې چې څومره د خوشي احساس لري. هغه شخصونه چې په دې برخه کې اشاره ورته شوې د هر وګړي پر سر ناخالص عاید، د عمر منځنۍ کچه، ازادي، په حکومتونو کې اداري فساد او سوداګري یاده سوي ده. د نړۍ په لسو خوشاله ودونو کې ډنمارک، سویس، آیسلند، هالند، ناروی، سویډن، لوکسمبورګ او نیوزیلند شامل دي. په دې نوملړ کې چې د 1930 ودونو نمونه پکې شته، افغانستان، رواندا او زیمبابوې په وروستیو لیکو کې راغلي دي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو کانفرنس بریالی بولی.
دا یو موفق کانفرنس و خصوصا چې د افغانستان په حق له دستور هیوادو یو مجلس جوړ شو.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د مودې پر اوږدولو غور کوي. په اروزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اوربند اعلان کړي. خوستوال حکومت ګیله کوي چې په دغه ولایت کې لژمنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوه مونتر ټیم چې کم دی هغه تر اوسه پورې د هغه سرویم نه ده شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي چې د مسکو په کانفرنس کې ګډون کړي مرکه درووره، د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو په اړه راپور لرو. د امریکایي رسنۍ ان بی سی د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نوامبر میاشتې پورې وغځوي. خو جو بایدن په خپل وروستي مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې، یعنی د می تر لومړۍ، له افغانستان د پوځیانو استل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې په کنټرول اغیز ونه لري. په دې موضوع ډېر راپورته وشي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې با خبري سرچینې په حواله لیکلی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم لغړی سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د سواکونو له استل سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي سواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستان ټول عسکر وباسي. خو ویلي و کچېرې د ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. کچېرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي دا به د دوحې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2020 کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې لاسلیک کړی و موافقه شوې وه چې د 2021 میلادي کال د مې میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. د ان بی سی په راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه ښوده. تاوتریخوالی زیات شو او دغې ډلې له القاعدې سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغېزې ولري د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغېز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووځي او که ونوځي د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو لاله راتلای شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په حق له پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په حق له بحثونه تود شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې د افغانستان د سولې پاړه کانفرنس یو ډیره بریالۍ غونډه بولی او وایي د سولې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د سترو هیوادونو د همکاري ډګر وي، نه د سترو هیوادونو د سیالۍ میدان. ملالی بشیر له حامد کرزی سره په دې ځانګړې مرکه کې د مسکو کانفرنس ترڅنګ په ترکیه کې د راتلونکي کانفرنس د مشارکتي او موقتی حکومت د ګنګوسو او د طالبانو د دریس پاړه خبري کړې دي. په پیل کې په خوانی ولسمشر د مسکو کانفرنس د اهمیت پاړه نظر څرګندوي.
دا یو موفق کانفرنس و خصوصا چې د افغانستان په حق له دستور هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د همغږي او همکاري نشو د افغانستان د سولې لپاره په دې کې پاکستان ګډون هم مثبت خبرو او بیا د ترکیه او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبرو او بیا خصوصا چې افغانان په کې ناست وو دا ټول هغه موارد وو چې د کانفرنس د کامیابی باعث وو. یعنی بین المللي همکاري د افغانستان د سولې پاکله د افغانانو ګډه ناسته د کانفرنس کې اګر مثبت نقاط دا هم چې روسه به اعلانیه د افغانستان لپاره د یو نیک آینده د سولې او د ثبات او د ترقی ژوندانه پیغامونه پر کې کوي زموږ په نظر ډیر اړین دي.
تاسو د اعلانیه یادونه وکړه، کوم ټکي په ځانګړې توګه ستاسو په نظر مهم دي په دغه اعلانیه کې؟
ټول ټکي مهم دي. د افغانستان یو واحد افغانستان، باثباته افغانستان، اصول خوند افغانستان، ترقی او تعالی او خاطر وان افغانستان، هغه افغانستان چې انساني حقوق خوندي وي، هغه افغانستان چې د اصول حقوق پر خوندي وي او د دې د تعلیم او د غوډي لار په برابر وي او متحد وي، او هغه افغانستان چې خلک خپل نوښت د حکومت مشرتوب د رای او د ملي اراده د لاري تعین کړی. دا ټول هغه نقاط چې موږ لپاره مثبت او خصوصا بیا لا ډېر مثبت خبره د ستوري هوادو همکاري د افغانستان په باب چې موږ هم ورته اړیو او غواړي، او هم د سولې لپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده ترڅو افغانستان د همکاري میدان وي، نه د تقابل او د ستوري هوادو د رقابتو.
کرزی صاحب، آیا د موقتی حکومت په اړه هم په دې غونډه کې خبري وسوي کنه؟
نه، په دې غونډه کې نه د افغانان د خوا په دې اړه خبره شوې ده او نه د خارجان د خوا په دې اړه خبره شوې ده. دا غونډه په مجموعي توګه د افغانستان د ملي حاکمیت، د افغانستان د خپلواکۍ خبر شوې ده. دا چې د حکومت شکل به څه وي او څنګه به پاکې نه سوه دومره شوې ده چې دا ویل شوي دي چې افغانستان به د سولې خاوند وي، افغانستان به د امارت اسلامي دوباره راتګ به افغانستان ته نه وي. داسې مسایل په کورسي وي دا چې افغانستان به څرنګه حکومت ولري دا نه وي.
تاسو پخپله د ژر ټاکنو ملاتړ کوئ او که د موقتي حکومت تاسو ته شش کاریږي؟
د افغانستان خلک سوله غواړي او سولې ته ژر او ژر تر ژره رسېدل غواړي. دا به ډېر اسانه وي که د طالبان اسلامي تحریک د فعلي حکومت سره شریک شي او دا پروسه سلی سي او ګړندۍ او افغانان ژر سولې ته ورسېږي. دا به کار ډېر اسانه وي، خو که هغه نه کېږي او د طالبان تحریک نه مني نو بیا د افغانستان د خلکو لپاره سوله حیاتي ده او مهمه ده. په عین حال کې هر څه چې پیښیږي د سولې په چوکاټ کې او د سولې لپاره باید د افغانانو د ملي ارادې د تمثیل لخوا وشي. یعنې دلته هم سوله مهمه ده او هم آینده حکومتو یا هر تشکیل چې بېګاغه موقت وي که غیر موقت وي د افغانستان د خلکو د ملي ارادې تمثیل ډېر مهم او حیاتي ده.
کرزی صاحب، که د موقتي حکومت مشري تاسو ته درکړل شي تاسو به یې وکړئ؟
نه، ابدا. ما خپل دور پوره کړی دی. زه د سولې په کوشش کې نه د اقتدار په کوشش کې. زه د افغانستان د شهروند په توګه، د وګړ په توګه، د طبیعي په توګه د خپلې خاورې د پاره سوله غواړم. وړې مې ژوند دي، وړې مې کور دي، تر څو د افغانستان بچان، د افغانستان ځوانان په هغه ډله کې، په هغه بچانو کې، زما خپل بچان هم په خپله خاوره کې د خپل هیواد د معلم او استاد په تعلیم کې وده وکړي او د ښه تعلیم خاوندان شي او بیا ولار چې د باندې تعلیمونه وکړي او عالي تحصیلات وکړي او ځان ورسوي او خپل هیواد خدمت وکړي. نو ارزو مدار چې هیواد هم سوله ولري، هم ترقی ولري، تر څو بچان په خپل هیواد کې ستر سي او د تعلیم خاوندان سي او د ژوند خاوندان سي.
تاسو د افغان ولسمشر دغه درز څنګه ارزوي چې وایي یوازې د ټاکنو نه لاري حکومت انتقال دای سي؟
انتخابات یو څه اصل دي او دې ته موږ ټول متقید یو، خو دې ته باید وکړو چې شاید په فعلي شرایطو کې انتخابات ممکن دي که نه دي ممکن او دا به څنګه ترسره کیږي. طالبان تحریک و دې ته آماده شي چې دا انتخابات ترسره وکړي خو ښه خبر ده، اما کاغوی دا نه غوښتل نه کېدل او سولې تاوان رسېدي او دا د تاسف او درد ډک او زاد افغانستان په دغه شکل بیا رسېدل او شي دا لیدل. په دواړو خواوو کې افغانان وژل کیږي، په دواړو خواوو کې د افغانانو کورونه خرابېږي او دواړه افغانان دي که دلته ځوان شهید کیږي که هلته شهید کیږي دا د افغانستان بچیان دي. موږ باید د دغو افغان وژنې مخنیوی وکړو او دا جنګ یو پردی جنګ دی، خو دا د افغانانو جنګ نه دی. د دې پردی جنګ کې د پردو منفعت دی. افغانان پکې مري. زموږ ملي وظیفه اول دا ده او دینی وظیفه مدار چې دا جنګ ژر تر ژر مخنیوی وکړو او دا وینه تویدنه بند شي. نو که دا انتخابات لراله کیږي ژر تر ژر او که دا بل لارو ته کیږي موږ به استفاده چې مخه ونیسو پر هر لار چې کیږي او بیا د افغانستان خلکو د ارادې تمثیل پکې کیږي.
تاسو وویل چې که طالبان مشارکتي حکومت ونه مني نو بیا باید نور بلې خوا ته باید څوک مخ واړوي. آیا ولسمشر غنی باید استعفا ورکړي؟
نه، نه موږ دا نه وایو چې استعفا دې ورکړي یا دې کار پرېږدي. موږ غواړو چې نظام وساتل شي، دولت وساتل شي، سرغړونه وساتل شي، د سولې لپاره هر هغه څه لازم وي. موږ افغانستان خلک سوله غواړي او د هغه لپاره کوشش وکړي. څوک دا غوښتنه نه لري چې یا د حکومت پړنګ سي یا د بل حکومت راسي. څه چې د سولې لپاره ضروري وي هغه اقدام باید وشي او دا اقدام د افغانانو په مشترک اراده وشي چې په هغه کې هم طالبان وي هم د جمهوریت خوا وي او دواړه د افغانستان د خلکو لپاره مشترک فیصله وکړي. هغه مشترک فیصله چې هر څه او د افغانستان د خلکو خوښه هغه باید عملي شي او د خلکو د ارادې تمثيل پکې وشي.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو غونډه کې یو وړاندیز وکړ. د ویل چې ارتیاوی روسیه چمتو ده چې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. نو آیا د هدف دغه دی چې د سولې د خبرو ځای بل دوه مسکو ته انتقال شي که څنګه؟
دوی آمادگی ښکاره کړی چې د افغانستان په سوري کې دوی پرشت آمادگی مرست آمادگی لکه دا چیرو درو کار کې شکل یې 2013 د نومبر راځي تر نن پورې هلته دوی نو درې نور جرسي جوړ شوې په دوه کې بین الافغانی جرسي چې موږ راو د طالبان تحریک سره شنو ستلو په بل سره وکړي او دا څلورم جلسو چې په بل شکل وسره نو د کوششو د هڅو او د همکارۍ ژمنه وکړنه دا چې جلسات یې خپل باقي په مسکو کې پېښ نه آینده جلسو په ترکیه کې.
افغان حکومت ویلي دی چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو په دغه کانفرنس کې به ګډون کوي. تاسو له هغه کانفرنس څه هیله لري؟
هیله مو ده چې د طالبان اسلامي تحریک هم د کانفرنس کې ګډون وکړي او افغانان یو د بل سره کښېني. فرق د ماسکو د کانفرنس او د ترکیه د کانفرنس دا دی چې ماسکو د درو ستره هیوادو مشترکه غونډه پر افغانستان او جمع پاکستان او دوا نور هیوادونو چې د افغانستان لپاره هلې ځلې کوي لکه ترکیه او قطر دې ته د میلما یا ناظر په توګه راغوښتل شوی او موږ افغانان چې مرالو د همدغه جلسې د ناظر په توګه راغلو نه دا چې دلته بین الافغاني مجلس وشي دا هغه هدف دا نو د پروند مسکو د مجلس خو بیا موږ خپل منځ کې یو وطني ناس موږ د طالبان د تاریخ مشران سره درلودل هغه یو صرف وطني افغانی غیر رسمی جلسات و استانبول به رسمی بین افغانی مذاکرات اصول د پاروی د ملل متحد تر چتر لاندې د هیوادو په داوی په اشتراک نه بلکې هغه په محل ته د ملما په توګه په فیصله کې دا ستوي یا ورسته راځي خو هغه د استانبول غونډه اساسا د افغانانو ترمنځ غونډه ده.
د طالبانو یو غډونوال عباس تنکزی ویل چې اوس ډیر نا وخت دی چې د سولې خبرې کیږي. د افغانانو لاستراوړنې هم بې ځای او یا هم د تمسخر وړ وبللې او د ځینو ننګونو په اړه د پیغور غونډې یادونه وکړه. د ویل چې افغانستان ته یو امیر او خلیفہ پکار دی. همدارز یې د عدالت په اړه په خبرو کې د لاس قطع کولو خبره وکړه. افغان حکومت یې د امریکا امنیتي قواو بلل او داس نور شانی ویل. تاسو فکر کوئ چې آیا طالبانو لنی ویمه لسیز راهي سی واقعا تغیر کړی دی؟
موږ یو آباد افغانستان غواړو، یو آرام افغانستان غواړو. دا افغانستان غواړي چې د افغانستان د خلکو اراده واضح پښکې تمثيل شوی او صاحب اختیار د افغانستان ولس هر پدې خپل اراده ولري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادي رادیو سره مفصل مرکه تاسو واوریدل شغله کرزی په دې مرکه کې د مسکو د غونډه په اړه او دغه راس د کتنو راکتنو په ارتباط څرګندونه وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دوهمه شلوریزه مسابقه روانه ده. افغانستان سیال ټیم ته 104 نیوی منډي هدف ټاکلی دی. د افغانستان له لوري نوین الحق د زیمبابوی لومړنی لوبغاړی په لومړنی توپ وسوځو. دا شیبه زیمبابوی بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 9 منډي کړي دي او یو لوبغاړی سوځیدلی دی. د دې مسابقې حال بیا هم درکو د خبرونې په ترڅ کې. البته په اورزګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورزګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان مل پاسوال مچی اولاد شپږم تلین په لمانځ غونډه کې وکړه. په دې اړه دې راپور ته واشي.
له جګړو څخه د غسترین د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیت کمانډان مل پسوال متي الله خان د شپږم تلین په منځغونډه کې سر راغونډسی و. مدني فعال تاول افغان چې په یاتلین کې ګډون کړی وو او د ځوانانو په استازي توبې خبري وکړي. لا افغان دولت او وسلوالو طالبان غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه و دریږي.
نور پدې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې وروژنه باندې چې یو خاصه غوښتنه د طالبانو څخه منایز د ځوان کوم چې نور وروژنه ځکه خدای نه د پښه کړي د رسول نه د پښه کړي نو تاسو کې چې تدل تاوینه توې
په یادو مراسمو کې د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دی په افغانستان کې پر دایمي سولې او ورباند فکر وکړي. والی وویل چې روان والی د غراز ویل چې په ورزګان ولایت کې د روانې جګړې لقبل زرګونه کورنۍ لخپل سیمو بي ځای سوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکی خلکو ته رسیږي.
طالبان د غنن د مسکو په غونډه کې اعلان وکړي چې نور مش په افغانستان کې اوربند کوو او جنگ نکړو. هم د بیا رغونې په کارو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپل ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته چې د خلک نه چې دا ټول د نظام طرفدار خلک
د ورزګان خلکو د غراز له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخوانی او جلسوي امنیت کمانډان متي الله خان قضیاګي وسیړي او عاملینګي او د عاملینو سره د قانوني چلند وکړي. متي الله خان د ورزګان ولایت امنیت کمانډانو چې پښ کال وړاندې په مرکز کابل کې و جلسو چې تر اوسه پورې پاره معلومات نشته چې څنګه و جلسو او چا و جلی، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
د خوسی او شمیر روسیدون کې او د ولایتي شورا غړي وای د اوبود مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنه چې لمخي به په خوس کې هم د اوبو یو لوی بند جوړی شي لا هم نه د عملی شوی. دوی وای په ځلونو ورسره ژبنی شوی خو تر اوسه نه دی عملی شوی. په دې اړه ډیر راپورته وشي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنه شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روخان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ونان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروی هم نه ده شوي په اصطلاح. که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه مند تورکڼي مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 5 کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه مند د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه روانه ده. دا شیبه زیمبابوې بیټینګ کوي خو په دوهمه اوور کې هم یو لوبغاړی وسوځېدو. لومړی لوبغاړی په لومړي توپ نوین الحق وسوځو او دوهم لوبغاړی محمد نبی وسوځو چې په بیټینګ کې هم شلو بکړی و. دا شیبه زیمبابوې 14 منډې کړي دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او سم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سختي خبري وشوي. امریکایي ډیپلوماټانو چین د ایغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړ او د هانګ کانګ او تایوان مسله یاد کړ چې بحث پرې توت شو. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې د چین په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. د دې موضوع تفصیل احمد شي بروند کوي.
وروسته له دې چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. لدې سره د واشنگتن هغه هیلي کمزوري شپې چې غوښتلې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمينه برابر شي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت کې اړیکې خړ پړ شوې وو هغه بیرته سم شي. د پنځشنبه په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماټانو په الاسکا کې د دوه ورځې غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي د خبریالانو مخې ته تر یوه ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بې ساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انټونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالاتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنگتن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې متحد ایالاتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخبزیاتیدونکو استبداد په وړاندې یو لاس ده.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې وسم فریبا ظاهر د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې خبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر وایي چې له امریکا سره د طالبانو هوکړې یوازې بهرنیان خوندي کوي، دا پریکړه به نو هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنۍ چارو وزارتونو لپاره نوې سرپرستان وټاکل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنۍ چارو وزارت لپاره د سرپرستانو په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې ووژل شول. د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت د لوی درستیز او لومړي مرستیال په ګډون یو شمېر جنرالانو او افسرانو ګډون کړی و. د دغو پیلوټانو الوتکه پرون په بهسود ولسوالۍ کې نسکور کړای شو. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم ووژل شوي دي. د سختو بادونو لکبل نن په هرات شهر کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامه روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د سختو بادونو لکبل د ونو او دیوالونو د نړېدو لکبل دغه کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین تمویلوي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بیپول خبریالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یو شت خبریالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان شوی دي بیرته راخوشي کړي. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل شو.
پزلسمه هجری مریضه پیړی لنویو هیلو سره په دورشل کې د افغانستان پرلسمه پیړی له برتانوی استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسي لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړ. د دې پیړی په څلور مل سیزه کې د دیموکراسي لپاره نور کار وشو او د پخوانی شوروي اتحاد له يرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال کورنۍ جګړو وروسته د پیړی په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوه. که هم په دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رساوه خو لشتلشه له افغانانو سره مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموشي. احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې.
15مه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او 13 پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هڅو ټیټو سره په وتو ده. امانی دوره که څه هم سلطنتي واکمنی و خو په افغانستان کې د هغه محل غوښتنو سره سم د دیموکراسۍ داسې یو بنسټ کې خود چې ورسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادۍ د الهام سرچینه شوه. د 1901 کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندي بللې و. په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی وو، څلرویشتمې ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه، او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی لومړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسي سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت وو.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې وو په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخې هم دا ده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخوانی شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم وو. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی وو، او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد وو چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنون کای نصر الله ستانګزای د افغانستان او ایران د هغه محل نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصول کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوی او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت بده کده چې امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی وو، یعنی د څو مترقي پاچا او خپل غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قواو تفکیک رامنځته شي، ازادیګانې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو، اما الله خان خپل یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشا ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادۍ او مطرح کول، او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چاري دي چې ښاغلی ستانګزای د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو، خو عمر یې ډیر کم وو. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې، او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر وو چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه، او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانګزای په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوی وو.
دا هم جالبه دوره ده. خود دنه مخکی میگه یا دموکراسی دوره تیره او چه اغاد شاه محمود خان پا قدرت رسیدل دی چه پراغی که هم در دموکراسی عناصر دل که یا آزاد مدبوعات دل که سرال ده چه احزاب قانون وجود نلری احزاب را منزکی.
د دیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده، او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بیل دی چې لومړی دولتي مقامات ته وروخی چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 23 ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینی اجازه پرته د سولیزو مقصدونو د پوره کولو لپاره به وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزای دا قانون وخت ته په پام سره ډیر پرمختللی او دیموکراتیک قانون بولی.
درې سوه درې څلوېښتم کال یا 1935 کال د اساسي قانون له مخې دیموکراسي د زای خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلف انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزاب موجودیت مشروع غني. یو جالبه د دیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسلامي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان
وخت مظاهره وه. په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپی په سر باندې ټکوالی و. بیا د ته ښځې ویل چې ګوره داسې پکاوی درته کوله خیر د الکان دې نه پوهېږي ځوانان دې نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی اویا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وی بس کومه موضوع چې پیدا کیده په تلفي شکل د مظاهره سره کړی یو په انفرادي شکل سره د مبارزه ریاستلې. خو هغه وخت کې د تنظیم په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وین. یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازن خلک سره ترلی سفر د الله یو ځکه چې خلکونه ویلوري ته وټلای شو په بل ځکه افغان ملتونه ویلوري غیر مظاهره ته وټلای شو.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپک شپې ته کلن موسا جان زادران د هغه وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای.
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به وزما په ګمان باندې غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنه وي بیا به نرایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمخوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایديالوژي د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیز صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسي لپاره کار کوي زندانونو او پولیګونونو ته ولېګل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسي پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کېدلای شي منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ لپایلېدو او د طالبانو د واکمنۍ لپای ته رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. ل امانی پیرانیولې ترنن ورځې پورې د دیموکراسي د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیز او عواملو می په لندن کې ل ډیرا افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. لخاغلی سرور څخه لومړی و پختل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی وو د دیموکراسي نوم ورکولای شو؟
دیموکراسي چې د تغیر اساسات او اصول او آزاد انتخابات دی، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسي په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم د پاره طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات همداسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې قبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلې شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیاب نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بسر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د امانی د دوري اصلاحات هم چټکو، یعنی ګام په ګام نه وو. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوز نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1993 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون وو؟
قوانین دارې ټولنې دایني واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه دا هغه شپېته کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري. نو مونږ ویلای شو چې دا هغه مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوي چې د دیموکراسۍ لسیزه د باعث شو چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کیڼ اړخه سازمانونو په اردو کې نفوس پیدا کړی و او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د دیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه و، خو اجرایی چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ و. د دیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول. په داسې حال کې چې درې منړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادي شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تیرو دوو لسیزو کې سرور صاحب د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې د دیموکراسۍ له بهر افغانستان ته وارده شوي او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکثر ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوته و، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسۍ یوازې عایداتی سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، روسي پښتانه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایلا کې په واک کې ورګټ شي تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغه هیڅ کله هم په دیموکراسي عقیده نه لري او نه غواړي. کای باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف وخت رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. کوا کې ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه شي څو وکړي څنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي.
یو خبره چې طالبان په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلورم ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږم ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقوقو د ملاتړ، د دیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. 22مه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام اله د آرام سا وخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دوو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. خغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې د افغانستان د القاعده لخوا په حمله وشو. د حمله په جواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره سرمایه ګذاري وکړه. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، دیموکراسي په هغه باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دوو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دای زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې را پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه د مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستنده. د افغانستان د اساسي قانون په 3/10 ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د اوو ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې درې ډولونه او هغه هم له ډېرو ستونزو وروسته ترسره شوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوې د میاشتې په 14 خبر شوې لې چې نړیوال ټولنې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د او ډولونو د ترسره کولو او د دې هواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولې دي چې لک تر لګه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پنګونې څخه کمزوري نتیجه ترلاسه کړي، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو 2 لسیزو کې افغانانو درې ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسي جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسي جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرماین برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 2 لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلیه وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 تر رسیدي، په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم لمخې د قوم، سیمه، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریہ بارکزی وای که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوی، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. مېرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه دا څرګندوي.
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري. اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل په هنتون استاد نصر الله سانګزای هم د هواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لمړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونو په واسطه داول منعکس شو، اما د احزاب هم په ټوله کې ونه سوې کړې چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شوي، افغانستان شمول نه شول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسي په تیرو 2 لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې دیموکراسي، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په دیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایه ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بهرن د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکي اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان ته د لویدیز د به حساب مرستو لرسیدو وروسته افغان چارواکو د رایو ورکونکو پر ځای ځان لویدیز مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازا دی رادیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د لویدیز پوزي ارغل په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم دا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2000 لومړي کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزي ارغل او د جګړې دوام ته ګوتونی ولا.
چې کله بهرنی ځواکونه زموږ هیواد ته راغلل، زموږ هیواد یې اشغال کړ. له هغه اولې ورځې زموږ د هیواد فضا او هر دوی په اختیار کې وو. زموږ په هیواد کې دوی غټې غټې اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، په ودونو باندې بمبارۍ کېږي، په جنازو باندې بمبارۍ کېږي، شفاخانې بمبار شولې، کلي بمبار شول، چاپې په کورونو باندې وهل کېږي، ځوانان او سپینګیري زندانونو ته وړل کېږي، هلته موږ څنګه بې د ازادۍ خبره کولی شو؟
څوارلسمه هجري لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خواږو خاطرو ډکه وه. خو دا خواږه یادونه ډېرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1902 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خاغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لاره له کګلی چونو ډکه ده.
لیډیز اند جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور لخورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه وګړه لار وهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.